دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د افغان خزو او نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیزي بندیزونه لري کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړي چې طالبان باید پر افغان خزو او نجونو لګول شوي تبعیزي بندیزونه لري کړي. انټونیو ګوتیرش د یک شنبه په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 29مه په خپل ایکس پانه لیکلي له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د خزو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیزي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.15 درجې و د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولي. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 8:55 دقیقې وشوه مرکز یې د جلال آباد له ښاره 9.50 کیلومتره جنوب ختیځ خواته و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په ایران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام شوي. یاد سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وګړي یا سمبولې لشپږ وشتمې نیول تر تیرې چهارشنبه پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزی زندان کې اعدام شوي. په ناروې کې د ایران د بشری حقوقو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وای چې له دې سره په تیرو دریو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام شویو بندیانو شمېر 19 ته ورسید. لامریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مشر وای پر لبنان د اسرائیل د هوایی حملو له زیاتې دوسره څخه باندې 50,000 کسان سوریه ته کډه شوي. پیلیپو ګرانډي پر خپل ایکس پانه لیکلي چې 50,000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې ژوند کوي د اسرائیل د هوایی حملو له کبله مجبور شوي چې سوریه ته کډه وکړي. د ګرانډي په وینا تر 200,000 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه شوي. د هین امنیتي چارواکي وایي له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې دوه مشکوک وسلوال وژلي. دا په خداسې وخت کېږي چې د هین تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایې اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریمه وروسته پړاو 13 شنبه پیل شو او پایله به د اکتوبر پر 8 اعلان شي. د هین پوس په یو اعلامیه کې ویلي د امنیتي ځواکونو لخوا دوه تروریستان ختم کړی شوي دي.
د لوبولو ډګر وروسته خبر ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ نیټه په ډاګه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان او بنگلاديش به د نومبر میاشتې په 6مه، 9مه او 11مه نیټه درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. خبر پاڼه زیاتوي د دې سیالیو کوربتوب هم د افغانستان په غاړه دی او لوبې به د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په ګډون یو شمیر سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو باندې په لګیدلو محدودیتونو انتقاد کړی او د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حاضرولو لپاره د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له روانو هڅو ملاتړ کړی. تفصیلي پر رپورټ کې اورئ.
په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلبیا د طالبانو لخوا پر خزو نجونو باندې په لګیدلو بندیزونه نیوکه کړي او د یو شمیر هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو له عمله د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو له حاضرولو ملاتړ کړي.
زله ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره چې د اوسنۍ مقامات یعنی طالبانو سره غواړي چې د خزو او نجونو پر وړاندې ټول توپیري محدودیتونه لمنځ یوسي یو ځای کېږم.
تیرونه استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند په نیویارک کې اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو لپاره یو حقوقي بهیر پیلوي چې ممکن په حق کې د عدالت په نړیوالې محکمې کې پر خبري وشي. د ملګرو ملتونو برسیره ځین نورو سازمانونو هم دغه اعلان ته غبرګون ښودلې. لدې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان مشر اګنس کالامر دویلی چې ادارې د نړیوالو قوانینو لاندې د دولتونو د هر ډول هغه اقدام څخه ملاتړ کوي چې طالبان د سرغړونو په اړه جواب ویلو ته حاضر وي. بلخو طالبانو د بشري حقوقو څخه د سرغړونې هر ډول تورونه رد کړي.
د جنوهي وادونو اوړلو لخوا لګول شوی دا تورونه چې افغانستان بشري حقوقونه پامالوي او جنسيتي تبعیض کوي بی ځای دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو ساتنه کیږي او له هیڅ سره تبعیضي چلند نه کیږي. متاسفانه د یو څو تښتیدل یو خځو په خبره د افغانستان په خلاف د پروپاګاندا خپرولو هڅه کیږي.
پښتنه داده چې د استرالیا، کاناډا، جرمني، هالند او نورو هیوادونو دا تر هڅه شمره مهمه ده.
ما مطمئنه استم کې ای اقدام یک اقدام خرد نیست وقتی کشورهای بسیار قدرتمند یا کشورهایی که در امور بین الملل پیشتاز هستند و قدرت دارند و میخواین که مثلا صحبت کنن روی مسائل مربوط افغانستان، روی حقوق زنان، روی به اصطلاح منفی دانستن اموری که در افغانستان جریان داره از طرف طالبان، یک امر بسیار کلان است و بسیار ضروری است.
یو شمیر نور شرون که په افغانستان که در نړیوال ټولنې دا او ور تکرن موثری گرنی
ای در کتا مدت احتمالا که تاثیر نهایت جدی بالای عملکرد طالبان نداشته باشد، اما در دراز مدت خواهی نخواهی تاثیر خود داره و حداقل اگر هیچ کار نکنه طالبان را وادار می سازد که دست از این فعالیت های ضد بشری در افغانستان، ضد اجتماعی و به خصوص آپارتایت جنسیتی برداره و این یک نوع فشار بالای طالب است.
د ملګرو ملتونو سرمنشی او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع د عدالت نړیوالې محکمې ته لوړولو څخه داسې مهال ملاتړ کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړي چې له هرو دریو افغان جونو یوې لومړنۍ دوره کې زده کړې نه دي بشپړې کړي. د دغه سازمان په وینا افغان جونې په ثانوي دوره کې پر زده کړو د باندې سره مخ دي، خو د بېوزلۍ له امله ډېر جونې له زده کړو څخه پاتې کیږي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوه. په پاکستان کې د آی سی سی یا ځایي پیژند پاڼې لرونکي یو شمېر افغان کډوال په یادو کارتونو د لوړو زده کړو حاصلولو له فرصتونو نه بې برخې دي. دوی وی یوازې په لنډمهاله کورسونو یې راتلونکي نه جوړیږي، خو د افغان کمشنرۍ یو مشر وی یاده اداره کولی شي له ځینو پوهنتونونو سره د دوی د داخلي ستونزه حل کړي. نور جزئیات د مسکا ساپۍ په رپورټ کې.
زیبا ناصری درې کاله کېږي چې له 12 ټولګي فارغه شوی او په کورسونو کې یې انځورګري زده کړی، خو نشي کولی چې لوړې زده کړې پیل کړي ځکه چې ورسره یوازې ژیړ یا ای سی سی کارت دی، هغه کارت چې یوازې پرې د اوسېدو اجازه لري.
3 سال ما فارغ تحصیل شدیم، دغه آرزوی می بود که ډاکټر شوم، خو اینجا اجازه نمی ته که افغانیا درس بخونه. ما کورسای خرد به مثال انگلیسی، زبان انگلیسی را که ما خواندیم دیگه، کموتم کارت سی سی داریم، از خاطر اینجا نمیگیره. کارت سی سی هر پانتونی بوری یا هر پشت وظیفه بوری کار بگردی با کارت سی سی را قبول نداره. می کارت پیور کارت باشه که شما را بگیره، می سی سی اینجا قابل پذیرش نیستنه. افغانستان هم رفتن هم داریم، چون که اینجا چی زندگی داشته باشیم چی در افغانستان عکس قسم است. افغانستان هم درس خوانده نمیتونیم، اینجا که درس هم خواندیم بازم پانتون رفته نمیتونیم دیگه. در دراهی دیگه ما در پاکستان هم در دراهی هستیم، در افغانستان هم در دراهی هستیم.
پس اسلام آباد که میشته زینب هم لورت بدمرغی شکایت داری و یوازی پلن محال و کورسونو در تعلیم چاره نکیگی.
دای سی کارت پسان که آمده که یونیسیار گپ زدن امروی مثلا شفاخانه گپ زدن، باز ما میتونستیم که دو شفاخانه بریم یک دوا بگیریم، یک چیز بگیریم یا یکان کورس شامل شه، باز ما مشکل اقتصادی داشتیم، نمیتونستیم که بریم. و در یکان در پاکستان ما در ترنینگا اشتراک کردیم، در یک دو سه چهار ترنینگا که مختلف بود. بازی ترنینگا بر ما آینده ساز نیست، اما درس تحصیلی که ما پس ماندیم، ما میخوایم که ادامه تحصیل بدم، این ترنینگا بر ما آینده ساز نیست، نه با ما کدام وظیفه دائمی می باشه، نه بر درس تحصیلم کدام فایده داره. اما در ادامه تحصیلی که ما میخوایم که در کشور سیوم ما خوب آرام صحیح درس ما ادامه بدم، واقعا میخوایم سرپای خود استاده شوم، نمیفهمم که او چه وقت نصیب ما میشه.
افغان کډوال د لوړو زده کړو ترڅنګ د اوسېدو په کارتونو کې د نورو امتیازاتو د نه درلودلو له کبله هم شکایت لري.
په کال کې چې ما دولسم کلاس ویلې په پېښور کې، او زه غواړم چې مخکې اعلی تعلیم وکړم. نمون سره چې ایس سی کارت دی، په دې کارت باندې موږ ته په پوهنتون کې داخلي نه ملاویږي، او نه به اکاونټونه جوړولی شو، او نه به جی ایس کیش. نمونږ غواړو چې مخکې اعلی تعلیم وکړو.
خو په افغان کمشنری کې یو چارواکی فضل ربی وای د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د لوړو زده کړو لپاره افغان کمشنری په هڅو بوخته ده.
زمونږ افغان کمشنری هر حد پورې کوشش کوي چې ای سی سی هم فیسیلیټیټ کی، کم چې ګورنمنت ایجوکیشن انسټیټیوشن دی هغه می اجازه ورکړي، او چې موږ چاته ان او سی ورکو، نو زیات تر پرایویټ ایجوکیشنل انسټیټیوشن چې دی هغه ای سی سی کارت هم فیسیلیټیټ کوي.
د ځای پیژن پاڼې یا ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوالو شمیر شاوخوا 8,000 ته رسیږي، چې په کال 2019 کې د پاکستان د دولت له لوري د لنډمهاله مودې لپاره ورکړل شوی وو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د امریکا د کالیفورنیا په سانډیاګو ښار کې یو افغان د فوټبال یو روزنځی جوړ کړی دی چې لسګونه افغانان پکې تر روزنې لاندې دي. زبی الله غازی په اړه رپورت لري.
د کالیفورنیا په سانډیاګو ښار کې د فوټبال دا کلب څو کاله مخکې پیل شوی او د بیلابیلو عمرونو لسګونه کسان پکې روزل کیږي. دا دی یو نورستاني ځوان خواري ده چې وایي په داتې رڅو کلونو کې د کلب لوبغاړو غني لوبي ګټلې او هڅه کوي چې لوبغاړي په امریکا کې ځنو رسمي لوب تملار پیدا کړي.
ټول ملګری موږ سره ډیر څنګ په څنګ ولاړ دي، او زمونږ د کلب پرمختګ لپاره موږ سره همکاري کوي، او دا کلب به یو ورځ ان شاء الله د سان دیګو په ساته هغه منځور کپ کې چې څنګه پروګرامونه روان دي راتلونکي کال لپاره، زه امید لرم چې زمونږ ایګل کلب به سکاري یو ټیم وتوانیږي چې منځور کپ لپاره هم آمادګي ولري.
په کلب کې ګڼ لوبغاړي خوشاله دي چې خپل زده کړو سره سره ورته د ورزش او زمينم برابر شوي، او وايي هڅه به وکړي چې د افغانستان په نوم یو ورځ لوی ویاړونم وګټي.
پنځه دانې کوچونه د مونږ ته تمرین راکوي، او د دې کې ډېر خت تمرین او ډېر هغه مونږه فرمختګ کړی دی، او مونږه اند کې غواړو چې خو لیاران شو او د
د دې کلب مشر وایي سر لو سه په کلب کې ځنی وړي انجونی په لوبو لګیا دي، خو پر راتلونکي کې پلان لري چې د انجونو ځانګړي ټیمونه ولري او لوبي وکړي.
جنکو ټیمونه هم مدار فعالیت باندې ده الحمدلله، او خوش لرو چې هغه ته ټریننګ ورکړي، نو زمينه مساعد ده مشکل بنوي، او زموږ کلب دې ته جوګه ده چې خوینته هم ټریننګ ورک ان شاء الله.
له سان دیګو سره سره په نورو خارونو او ایالتونو کې ګڼو افغانانو د ورزش بیلابیل کلبونه او لوبډلې جوړې کړې چې ان ځینی لوبغاړي د امریکا په رسمي لوب کې لوبيږي.
اس اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د جمهوری نظام له سقوط نو وروسته په زرګونه افغانان متحده ایالاتو ته راوستل شوي دي. یو شمېر مختلف ستونزې لري، خو ځینو یې په کار، زیار او شخصي حالو ځلو د روزګار له بد حالت ځانونه ایستلي دي. زمونږ همکار برېښنا تحریک په کالیفورنیا ایالت کې دی او افغان سره خبرې کړې دي چې تاسو اوریدو ته راوړم.
محمود نوری د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د قیمتي غانو او ډالای غانو یو هټۍ درلودله چې شاوخوا د 2 میلیون امریکایي ډالرو پانګونه پکې کړې و. خو د جمهوریت د سقوط پر مهال د یاد هوایی ډګر ساتونکو او پوزیان د مغازه چور کړ.
سرمایه گذاری که در میدان هوایی کرده بودم بزنس شخصی بود، بیشتر از 2 میلیون دلار ما سرمایه گذاری کرده بودم و همین 2 میلیون دلار ما در مدت یک روز توسط نیروهای خارجی که مسئولیت میدان به دوشان بود و دوکان و داخل میدان حامد کرزی بود همش چور کردن.
د جمهوریت سقوط نوری تا دیر لوی مالی زیان ورسو او تر نن ورځی پوری هیچ احوال ندی اخستی او کومی مرجی د یاد تالاشوی پانګونی پختنه ند کړي او نیل د سره کوم مالی او نقدی مرسته کړي. د خپل بل پلاوه محمود نوری وکولای شو چې لخپل کورنۍ سره یو ځای له هغه لومړنی افغانانو سره کوم څوک چې د سقوط په اول ورځ په لومړی پرواز کې له افغانستان څخه قطر او بیا امریکا ته راوستل شو. نوری اوس مهال د کالیفورنیا ایالت په تمیکولا ښار کې ژوند کوي، چیرې چې د بیا خپل یو اندازه سرمایه په کار اچولې ده. د خوراکي توکیو پلورنځی د نورستان حلال مارکیټ په نوم له خپل یو ملګري قیس صدیقی سره پرانیستی دی.
خب زمانه که اولین بار ما به کالیفورنیا آمدم مجبور شدم زیر دست کسی کار بکنم و تقریبا مدت 1.5 سال زیر دست نفر کار کردم و برای من یک بزرگترین تجربه بود و این تجربه باعث ازی شد که من از خود یک بزنس شخصی داشته باشم. چرا؟
نوری نورو طول و نوی راغلی افغانانو تا مشوره هم لری.
مشوره من برای افغانهایی که جدیدن وارد امریکا شدن امین است که در هر بخشی که میخواین که بزنس شخصی داشته باشن باید در امو عرصه اول برن کار کنن، یک چند وقت زیر دست نفر کار کنن، تجربه کافی به دست بیارن و بعدا پلان بزنس خود داشته باشن.
در تخلی پر محل کالیفرنیا تا شاوخوا 15,000 افغان کردوال را وستل شویدی چه یوش میره مختلف استونز و سر لاس و گریواندی لکه در جب استونزی فرهنگ سر نابلتیا او در کارموندن استونزی. خود دوی پر منز که دستی کسان همشتا لکه محمود نوری پشان بانده چه پر دیر لگ وقت که خپل زان تا خه کاروبار او خپل کورنی تا یو خه جوان برابر کرده. برخنا تحریک د امریکا غاګ کالیفورنیا.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
روپورټونه ته ادامه ورکو. د اسرایلو په بریدونو کې د حزب الله مشر حسن نصر الله د وژل کېدو نه وروسته د لبنانیانو ترمنځ ویره خپره شوې ده. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د نصر الله وژنه په سیمه کې د ځواک انډول یا د قواو د توازن لپاره یو ضروری ګام بلل. اسرائیل ویل دی چې دوی په یو جلا بریک کې د حزب الله یو بل جګ پوړی قومندان نبیل قاون وژل دی. د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې د حزب الله ډل خلاف په څرګنده د اسرائیل د بمباریو ملاتړ کړی. خود ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی په یو پیغام کې پر ټولو مسلمانانو غږ کړی چې د لبنان د حزب الله ملاتړ وکړي.
لبنان د یو ناڅرګنده برخلیک سره مخ دی. اسرائیل په لبنان کې د خپل بریدونو په دوام د حزب الله مشر حسن نصر الله وژل کېدو وروسته د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوک هم وژل دی. دغه پیښو په لبنان کې د ولس په منځ کې سخته ویره خوره کړې ده.
خدای دې په هغه او ټولو مړو باندې رحم وکړي. هیواد مو په چټکۍ سره د بربادۍ په لور روان دی. موږ د 1950 کال جګړې څخه تر اوسه شاوخوا 10 کال دلته یو، خو خبرت مونږ نه لیدلې. هیواد مو په کومه خوا روان دی؟ د تباهۍ په لور روان دی. خدای دې دا خلک وساتي. خدای قسم پوس کې هیڅ څه روښانه نه دي او هیڅ لیدلوری نشته، ځکه چې هر څه ناڅرګند دي. اوس که د اسرائیل سره جګړه پیل شي، څوک پوهېږي چې څه به پېښ شي؟ هیڅوک نه پوهېږي چې موږ چیرې روان یو، ځکه که د اسرائیل سره جګړه وشي نو دا به دوی ته ډېر ګران پرېوځي او دا به موږ ته هم ګران وي.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژل د خپل جنگي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو ضروري شرط بلل دی. دوی وایي چې د حزب الله د جګپړو قومندانانو وژني بسنه نه کوله.
نصر الله کوم بل ترهګر نه وو، هغه یو ترهګر وو، هغه اصلي محور وو، د ایران د شیطانت اصلي مرکزي انجمن وو. هغه او د هغه خلک د اسرائیل د ویجاړولو پلان جوړونکي وو. هغه نه یوازې دا چې بار بار د ایران لخوا فعال شو، بلکې ایران هم فعال کړ.
د امریکا متحده ایالاتو د شنبه په ورځ په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د هغه هوایی بریټ په ګډون چې په پایله کې د حزب الله ډلې مشر ووژل شو، د ټولو بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. واشنگتن ویلي چې اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. خود ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی په یو پیغام کې پر ټولو مسلمانانو غږ کړی چې د لبنان د حزب الله ډلې ملاتړ وکړي.
سلنستی جنایتکاران باید په دې پوه شي چې د لبنان د حزب الله کلکو تشکیلاتو ته په زیان رسولو کې کمزوري دي. په ټوله سیمه کې د مقاومت ټول ځواکونه د حزب الله تر څنګ ولاړ دي او ملاتړ یې کوي.
په همدې حال کې په زورګونو کسانو د استرالیا په سیدنی کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د مړینې په اعتراض کې راټول شوي وو او په منځني ختیځ کې د وینو تویولو د پای ته رسولو غوښتنه کوله.
فکر کوم چې تمرکز باید د وینې تویدنې په پای ته رسولو او د نتنیاهو په نیولو وي. هغه یو نړیوال جنگي مجرم دی چې د نړیوالې محکمې لخوا یې د نیولو امر شوی دی. نو موږ باید خپل لویدیځو ارزښتونو ته چې موږ رامنځته کړي غاړه کېږدو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي، عربي او اسلامي هیوادونو د فلسطین دولت جوړېدو سره د ملاتړ څرګندولو او په غزي او لبنان کې د شخړې پای ته رسیدو وروسته د راتلونکي په هکله یو تازه نوښت پیل کړی. احسان لاریو زی، امریکا غاگ، واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غاگ آشنا رادیو نه اورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د اسلامي دولت یا داعش ترهګر ډلې ته د ماته ورکولو د یقیني کولو لپاره جوړ شوی نړیوال ائتلاف په عراق کې خپل ماموریت پای ته رسوي. امریکایي چارواکي وایي چې په دوو مرحلو کې تر سره کیدونکي دغه پلان به د ترهګرۍ سره په سیمه او نورو ځایونو کې د مقابلې لپاره د امریکا د تګلارې مخه ونیسي. خودوی په دې اړه چې دا کار به څنګه تر سره کړي، د پوځیانو شمیر کې به بدلون راوړي که څه ډول، جزئیات ورنکړه.
لږ کال وړاندې د اسلامي دولت ډلې داعش په عراق کې هرې خواته ورانه خبرې کړې وې.
امریکا او د هغه متحدینو په عراق او سوریه کې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړ. روس له هغه چې داعش مات کړ د غزواکونه عراقي پوځیانو ته د روزنې ورکولو او د ترهګرۍ پر خلاف د عملیاتو لپاره په عراق کې پاتې شول.
دغه ماموریت د نړیوال ائتلاف څخه د عراق او امریکا په دوه اړخیزه امنیتي ملګرتیا بدلیږي.
د امریکا د دفاع وزارت د بیان مرستیاله سابرینا سنگ د جمعې په ورځ خبري اعلان وکړ چې دغه اعلان د عراق څخه د امریکایي ځواکونو د راوتلو په معنا نه دی. خدا چې څومره په ځان پاتې کیږي او دوی به په کومو ځایونو کې ځای په ځای وي لا معلومه نه ده.
The US is not withdrawing from Iraq.
امریکا له عراق څخه نه راوځي. نه. زه په دې اړه چې څومره امریکایان پاتې کیږي زیات معلومات نه ورکوم. زه فکر کوم چې دا مناسبه ده چې وایو چې دغه هیواد کې زموږ د پوځیانو موجوده شمیر بدلون مومي.
د دې تړون لومړی مرحله به سمدستي پیل شي او دا کار به په عراق کې د ائتلافي ځواکونو د خپل قوا او دراټولولو هڅو څخه پیل شي. په دویمه مرحله کې به په عراق کې لک تر لګه تر یو کال پورې پوځیان د دې لپاره چې په گاوند سوریه کې د ترهګرۍ پر خلاف وجنګیږي پات شي. د عراق د دفاع وزیر ویلي دی چې د یادې هوکړې لمخې په زیاتره امریکایي عسكر له عراق څخه ووزي. خو د عراق لومړي وزیر دا امکان هم مطرح کړی دی چې پوځي تعامل به دوام ومومي. تحلیل کوونکي ویل لري چې ترهګر ډله به بیرته سر راپورته کړي.
The warnings from those of us who have been following this
زموږ د زینو هغه ملګرو خبرداري چې لنیشته پرمختګونه تعقیبوي دا چې په مرکزی شهر کې د دغې ډلې بیا ظهور به بل اخره د فرات سین لوري ته وغځيږي. دغه ځای ته د ترهګرۍ پر اخیدل حقيقي دي او دا له اټکل څخه زیات ده چې د دې خبرېدو بل مرحله به عراق کې وي.
امریکایان وایي د مهال په عراق او سوریه کې شاوخوا 2500 د داعش جنگیالي موجود دي. دا په داس حال کې د چې یاد ګروپ لخوا د 2023 کال په پرتله د دوه برابر نه زیات بریټ کول او اټکل شوې دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل ورستۍ وینا کې د نړۍ مشرانو لپاره کلیدي ننګونې په ګوته کړې. هغه ول زموږ ازموینه دا ده چې ډاډ ترلاسه کړو چې هغه ځواکونه چې موږ سره یو ځای کوي د هغه په پرتله پیاوړي دي چې موږ سره جلا کوي. د ملګرتیا اصول چې موږ هر کال دلته راغون شو او د ننګونو سره مقابله وکړې شو. ولسمشر بایدن اوسنۍ ننګونې یادې کړې او د دې وحشتونو ته اشاره وکړه. د جملینا په یوکرين د روسي يرغل په اسرائيل د حماس تر غريز بريد په اسرائيل او غزه کې د بيګونا خلکو کړهونه د سودان کورنۍ جګړه او د جنوبي چین په سمندر کې په هوادونو د چین پوزي جبر یادونه وکړه. ولسمشر بایدن وویل چې امریکا او ملګری په قوت او یووالي سره ځواب ورکوي. هغه زیاته کړه موږ د ملګرو ملتونو د منشور دفاع وکړه او د یو آزاد هواد په توګه د یوکرين بقایو تضمین کړه. او ولخه خبر داده چې د پوتین جګړه په خپل اصلي هدف کې ناکامه شوې ده. هغه د یوکرين د ویجاړولو لپاره پیل وکړو خو یوکرين لا هم آزاد هیواد دی او مونږ نشو کولای چې دا هیواد پریږدو. ولسمشر بایدن ویل مونږ به منځني ختیځ کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره هم کار کوو. هغه ویل ما د قطر او مصر سره د اوربند او يرغمل شو د خوشی کولو لپاره تړون وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تایید شوی. اوس دی وخت دی چې اړخونه خپل شرایط حتمی کړي، يرغمل شوی کور تراشي، د اسرایل او غزې لپاره امنیت خوندې کړي او د حماس د منګولو اخلاص کړي، په غزې کې کړهونه کم کړي او دا جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر بایدن وویل چې د سولې په لور د پرمختګ لپاره به موږ د ایران د لوري د رامنځته شوي ګواښ سره د مقابلې لپاره پیاوړی دریځ ولرو. هغه وویل په ګډه موږ باید ټیررسټانو ته نور اجازه ورنکړو چې وده وکړي. د هغه ټیررسټي پراکسیانو چې د اکتوبر د 8 نیټې د تکرار ژمنه کړې ده او ډاډ ترلاسه کړو چې ایران به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. متحده ایالات د G7 او نورو ملګرو هم په مرخودي نړۍ تمرکز کوي. بایدن زیاته کړه موږ د هیوادونو سره د خپلو زیربناو په جوړولو کې د مرستې لپاره کار کوو چې د سوکاله راتلونکي لپاره نوې اقتصادي بنسټونه کېږي. ولسمشر بایدن د عمومي غونډې نه وغوښتل چې تل د مشرتابه مهم ټکي په یاد وساتي. هغه ویل دغه ټکي دا دی چې دا ستاسو خلک دي او خورا مهم دي، هیڅکله هم دوی هیر نه کړی. موږ دلته د خلکو د خدمت لپاره یو، نه دا چې د بل څه لپاره یو. قدر منوریدونکو د امریکا غ اکثر مقاله وا چې د امریکا د حکومت نظری سرګنکو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای مان.